라디오.
라디오 아사디.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د اکشن به ورځ ده، د خبرګولیا جوزا شلمه، د جون میاشتې نهمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبری غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
څنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچا درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنی نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه، په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تېر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنی د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصه دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 48 تنه نارینه او 15 میرمنې د سرپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امینست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې 4 تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان و نشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 3,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. واتیکان د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس له قوله خبر ورکوي چې وایي دی تل دعا کوي چې خدای د ټوکو ټکالو او شوخی تبه ورکړي. واتیکان پرون په یو بیان کې وویل پاپ فرانسیس به د انساني رنګارنګۍ د ښکلا په فرهنګي غونډه کې د ټولې نړۍ د کامیډینیانو هرکلی وکړي. د بیان له مخې اول پی ګولدبرګ، جیمی فالون، کانن اوبراین او کریس راک به د جون پر 14 واتیکان ته په څه باندې 100 بلل سویو هنرمندانو کې شامل وي. دا مراسم د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پوګلیا ښار ته د پاپ فرانسیس د سفر مخکې جوړ سي کوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه په تفصیل ولولي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل چې هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري، ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوړ سره د میلیونونو کسانو د مخامخېدو په باب اندېښنه ښودلې.
په کورنۍ کې دولس کسان دي، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بېله کوم دلیله بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي؟ د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري، ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه نه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زر ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلارې کار کوي، خو دا تګلارې لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ دولس اشاریه څلور میلیونه وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې څلور میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطې څخه یو ګام واټن لري. د WFP د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو، 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې WFP په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنې بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدې پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیې توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوې غوښتنو می په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیایي کارکوونکي وا اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 15 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خوردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاده می 3 ساله و
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 میاستو دی. خوارځواکی دی پلار نستا، زه د کور ډوډۍ ګټون کیم، دنده نستا، 3 کال کیږي چې هیڅ کار نه لرم. 3 ځلې کلینیک ته ولاړم خو درملنه نه ونه سو، اوس په وچه ډوډۍ مورستی رو.
جایشم نه یو فالا دی که کتنه نه نه خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه، هغه سیلاب یووړه. اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. WFP وایي سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاته یې ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مېله څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بانکونه د احتجاج په توګه تړلې دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو ترخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډو ته وویل
ودي سچې چې پیانسل بیا نو مثال کی ہنگامی جلوس ولی دیر بد حالات نو رت معمول ولا هغه کی دیر کیا وو سر دیر خلک سره کیا زفاغه کیو
د پرلت کمیټې یو بلغړی ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. دا غب خبره چې د مئی له څلرمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا 110 کسان ژوبل سوي او په لسګونه نور نیول سوي دي.
پرون د پرلت ډېره اوږد میټینګ وسولو د پرلت کمیټې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ور ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر 110 پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي، او د 300 شاوخوا چې دي هغه عام خلک کلیله وړ شوي دي، په هغه کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول سوي د پرلت کمیټې 15 غړي د جون پر ومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل سوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالډو ته وویل
او په کوم ایف آئی آر چې دی پیش کړو درې ایف آئی آر ولو په هغه کې د دې خلاف د شهګردۍ دفات ولو پر ریمانډ ورکړي او په دې حواله باندې فلاله چې دی شپږ ورځې د پولیس کرایم برانچ په حواله دي، نو مختلف بیا دې ریمانډ ته ګوري یا د دې خلاف نور ایف آئی آر نو په خامخا یې په فلاله خپل کار باندې صرف درې ایف آئی آر راوړي دي، څلور ایف آئی آر چې دی ریمانډ اخیستی دي. دوی 15 کسان پیش کړو په اور مختلف په دې کې ما په خیال کې کم څه کم 12 ایف آئی آر نور مې نو چې څو په ټوټل ایف آئی آر نه راغلي د ټوټل چې څوک به ریمانډ یې اخیستی، نو پلان خو زهر خبرو کې مخه شل کیږي تفتیش ورو خبرو کې تفتیش به هغه کې چلیږي، نو موږ به پلان لرو په دې کې اول د ورداش کوشش دا کو چې ریمانډ جوړ شي مکمل شي او صافات به موږ غلطونه سره لګو، خو پلان به موږ د کیس کاپی نه کاغذان مکمل تور ته ملي شي چې څنګه کاغذان ملي شي نو به موږ کیس جوړو.
پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوسه مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پراتمه د پښتون ژوند غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي خو دا غوي سره د ملاقات اجازه نه دا ورکړي.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې شي. ورونه دغه خلک راوستلی ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی، بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدیږي او یو څه د خوراک سامان وو او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په ګیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو نه موږ ته اجازه راکوي.
حکومت ته نیول سو په لتوالو شمیرې نه دي ښولې، خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د غایمې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه دا ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنه کړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په شپږمه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته یې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تېره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو. دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو له کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسیع نه درلود. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ډلیز ودونو پروګرام د ځل ننګرهار ولایت کې ترسره شو. د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و. ځینو زمانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او له اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ سول. له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم راغلم چې ګټل کنه لکه د اقتصاد د خانه لکه مثال درې سو څلور سو بم دورز پیدا کول هغه بم د کور نه پکې کېدل او نور به هم دغه نه اله واسه چاره بودجه نه جوړېد چې موږ دا غټ ولور وڅ کړو تقریبا څلور نیم لکه. البته چې خالي دا شي کله په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناس دی وایي یو خوراکي شپږ کال ناس دا ډیر غټ مشکل دی. البته دا چې ودونه وشي دا زه په خپل هم پوهیږم زما د کوژدې د سوای شپږ کاله کې د شپږ کاله ما مثال خبره دغه سې کار کوم لکه راست کې 200 ګټل 300 تو د کور خرچه به پکې ده له او ما دومره واسه نه درلودل چې مثال خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وتم. زما ورور د سوای درې لکه روپۍ ورور مې او یو دوه تولې سره
دا ډلیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و. هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو. د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمال په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل
دا اقدام خو زه یو نیک اقدام
مقدم بولم زکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډېره ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزافې پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سه ډلهیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول سویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو دیرس او د سویو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
د کندهار اوسیدونکي د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له کبله یې وسایط خراب سوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندهار اوسیدونکي نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې هر موټرسایکل وګوره موټرسایکل ساز ته پاتې کې خامخا درې اغل اغل زوای چې تیل خراب دی او موټران هم دغه سیم مستریان ته شل شر ولاړي خاص د تیلو د خاطر. نو د ازمرتز وطنوال د تجارانو دغه دایسې ورغو کې چې د ازمرتز د کندهار د چل سره برابر کې ځان خلک دی مشکل او دغه څه وس حالات هم دایسي حالات یاري ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکي هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوندو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړي.
ما نوم احمد ظریف دی. پندران توار سے ارزان تیل راوړی یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خراب دی. ټول د چیلو سم موټر خراب یا موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو داغه د چیلو د لاسه وي. د دولت سمه دا غوښتنه ده چې چیلو پر دکاندارانو وګرځي، پر پمپو والا وګرځي، د چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي. دلته موټران ټول خرابوي، موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زما نوم صدیق الله دی. د دولت څخه مو دا خواهش شروع ده چې دغه چیلو کیفیت سم کړي. نو دا چیل ډېر خراب سته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب سوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب سوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو، د زرنجانو، د جنریټرانو مستري ما دی زیات د تیلو د امله خراب چې دغه نه ډېر د تیلو د امله خراب را روان دي. ګرد تیل خراب چې سم تیل چندان نسته، یو ځای ځای پیدا کیږي مګر چندان د پمپو والا او دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجه راوړي خراب دی. ما خپل خرڅوله د خراب چا سم برب سپری شو چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښ نه پکې مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي، دا خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدم نه بیا موټر کې را تاکو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر فراوړو.
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ستاسو له پیغامونو
زده د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړک کیم مردا واره چې مرته د اوبو یو تضمین برابر سي. زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېر مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي. زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومه کونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغه سي تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم علاقه په پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی زمنګ ځای کې تخبوت راځي کواسي تاول لري ماسیسي والا چې واسکا سوب لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجنيران بس خپلواک نه دي ما خپل خپلوانو تور کوي سو زم کول لري غو تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجنيران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مساره مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسه والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
زابل ولایت میاړي کښې نیول ده، نوم یې سردار محمد اکیار. موږ ته خو یو شی هم نه دي راکول شوي، نه امبار راکول شوی دی، نه تخمونه راکول شوي دي، یو شی هم نه دي راکول شوي. یعنې د اوبو کمزوري هم دلته شته، اوبه هم ډېرې سختې کمزوري دي. په شمسیو په سولرانو باندې راکاږو، هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېرې کمزوري دي. نو باغونه هم ډېر تږي دي او تخمونه مخمونه یې نه دي راکړي، یو شی هم نه دي راکړي.